سلامونه په سو شیبو کې به ترشنه اسمان لاندې خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او ووینی، خو تر هغې مخکې پامو کوي لنډو خبرونه ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته هغه لیست یې سپارلی چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملي اقداماتو غوښتنه شوې وه. ریچارډ بینټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یو خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي. د بینټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو ګډون، د بشري حقونو د فعالانو ملاتړ او تمویل، او د عدالت پر بنسټ د بشري مرستو ویش غوښتنې شاملې دي. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، په ټوله نړۍ کې له 2006 کال تر 2014 کال پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړې، د شاوخوا 50 اصل نه خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. هغه له حکومتونو غوښتي چې له خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایاتو څیړنې دې وکړي او حملانو ته دې فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي عصمت الله ایرکاشف او د منځنۍ آسیا لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي ترهی هاکالا د باس یو له مهمو موضوعاتو څخه وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې د دې دوو چارواکو له لیدنې خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلي ایرکاشف او هاکالا په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو افغانستان ته د بشري مرستو د رسول لپاره په ترمس کې د نړیوال ترانسپورت او لوجستیکی مرکز د کارول پر امکاناتو خبرې اترې کوي. د حزب الله ډله وایي نن یې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پلماخم پوځي هډه په نښه کړې ده. د رویټرز خبري اجانس د راپور پر بنسټ اسرائیل تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتو لخوا یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل شوی. اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. او د اسرائیلو د بیړنیو خدماتو اداره وایي له لبنان څخه په توغول شویو راکټونو کې 11 تنه ټپیان شوي دي. د ادارې نن شنبه ویلي دا راکټونه پر یو کور لګېدلې دي. دا برید وروسته له هغه دی چې د اسرائیلو حزب الله ډلې ترمنځ د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري د اوربند امکان کم شوی دی.
ترشنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. شی چاری نن په دې خبرونه کې امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور او همدارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر پر تازه راپور لخپل درنو ملګرو سره خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په هرو درو میاشتو کې د دې هیواد د وضعیت په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي. په دې راپورونو کې په افغانستان کې له بشري وضعیت، یعنی بېوزلۍ او د خلکو له اقتصادي کړاوونو رانیولې تر بشري حقونو پورې د افغانستان پر ټولو خواوو تقریبا رڼا اچول کیږي. یونما په دې راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ خبر کړ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د ښځو او نجونو د حقونو، ملکی تلفاتو، د پلو پوښتو کې د پیښو، د پخوانی حکومت د ملکی او پوځي غړو تعزیری سزاګانو، عدلي اجراءات او د رسنیو د آزادۍ اړوند مسلو باندې خبري کړې دي. د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یونما په دې راپور کې چې د سش کال د جولای او سپتمبر ترمنځ موده پکې رانغښتل شوې، په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو یادونه کړې او ویلي دي چې طالبانو د پخواني رژیم امنیتي او ملکی کارکونکو د نیولو او وژلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. دا موده چې د یونما په راپور کې منعکس شوی هغه مهال دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خودزاده د امر بالمعروف نوی قانون چې ډیر عکس العملونه پارولی دی تصویب کړ. دې قانون د ښځو خلاف اقدامات لا تشدید کړي. په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پر موضوع د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل تازه راپور کې تفصیل وړاندې کړی دی. بنت ویلی د طالبانو د درې کلنی واکمنۍ په محل د افغان میرمنو او نجونو په ګډون بشري وضعیت لا خراب شوی چې دغه بحران د لا پرخېدو د مخنیوي لپاره د یو هر اړخیز پلان پلي کېدو ته اړتیا ده. موږ په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سیر داودزی او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند عنایت الله اسحق زای زموږ میلمانه دي. تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونې پترس کې فرصت درکو چې ټلیفون وکړي، د واتس اپ لاري له موږ سره تماس ونیسي او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. لومړی سفیر صاحب داوځه، تاسو که مهرباني وکړئ یونما په دغه راپور کې چې ما ورته اشاره وکړه، د پخوانی رژیم د ملکی او نظامی کارکونکو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ویلې. د 2023 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 10 نیټې پورې د یونما د بشري حقوقو څانګې د خپل سر نیونو او توقيف لښته لږه څلرويش مورده د شکنجه او ناوړه چلند او د لفظي ګواښونو لښتلجه لاس مورید او د افغانستان د پخوانیو ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو د وژلو لښتلجه 15 مورید ثبت کړی دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده عمومي عفو اعلان کړی و. څه فکر کوي چې د طالبانو د مشر امر نه منل کیږي، خپل غړي امر نه مني او که د قتلونو عاملان فکر کوي چې که جرم ممبوکي یو څوک وم وژني دوی نه تعقیب شي، دلیل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته استاد ټول لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. دا راپور معمول وسته، البته د یک شک نشته دی چې د پخوانی نظامی چارواکو او ملکی چارواکو شکنجه لري، هم دوام لري، د وجلو لري هم دوام لري. سو دغه فیګر چې موږ لیدلې د 15 تثبیت شوی وجنې او سلیلش پیښې د شکنجه، دا ډېرې کمې دي په مقایسه د هغه چې حقیقت دی. ځکه چې تثبیتولو، تحقیقولو د دې امکانات ډېر کم دي، تقریبا نشته په افغانستان کې. موږ لیدلی چې ښاغلی بنټ هم سفر نشي کولی افغانستان ته، د ده حیات هم څېړنې نشي کولی په افغانستان کې تر څو چې د څار لاندې نه وي، د څار لاندې و مخکې چې سفر کوو. او په عین وخت کې په میډیا باندې بندیزونه لګېدلي دي، هغې باندې به وروسته خبرې وکړو. خو دا ټول په دې باندې خپل اثر لري چې هغه اصلي کچه د دې جنایتو ښکاره نه شي او پټ پاتې شي. نو دا ښه دی چې یو څو پیښې دوی توانېدلی شي تثبیت کړي، مګر اصل تعداد د ده نه ډېر لوړ دی. دلیل ته چې راشو، د دې شک نشته چې طالبانو په بیرته واک راتلو په درشل کې عمومي عفو اعلان کړله، مګر په عملي دغه کې ډېر ستونزې لري. دا عملي اخ کې ډېر موږ لیدلي دي چې وژنې کېږي، شکنجې کېږي. بیا طالبان ورته وایي چې دا خو شخصي شخړې دي، دا خپل دښمنیانې دي، خو همدا چارواکي دي، مګر قتل کوي، وژنه کوي. او دوی ته ویل کېږي چې دا یې خپله دښمني وه او دغه شو پېښه وشوله. نو د طالبانو دا اړخه زاوی موقف دا دی چې موږ رسمي کوم څوک نه دی نیولی او رسمي د محکمې پرته په یو ځای کې نه دی وژلی، بنان د زموږ هغه افواوی پر ځای ده. په داسې حال کې چې سترګې پټې کړي دي او چارواکي لګیا دي دا نړۍ ته دوام ورکوي او خپل انتقامات اخلي.
ډېر مننه داوځه صاحب کورودن. اسحق زی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ دا چې لا هم دا د طالبانو څلورم کال شروع شوی دی، یعنی زی دی، دا چې لا هم د دوی د مشر دا د عفو فرمان نه عملي کیږي، دلیل یې دا دی چې دوی له پخوانیو چارواکو سره وقته چې د جنګ په دوران کې پیدا شوې ده د هغې په اساس باندې د وژنو ته دوام ورکوي، او که نه دا ځینې موارد دي چې مثلا په یوه ولایت کې یو چا پخوا پوسته درلوده یا پولیسو هغه کوم طالب وژلی دی، نو د هغه طالب خپلوان اوس انتقام اخلي. اسحق زی صاحب مهرباني، مایک هم ګول دی. اسحق زی صاحب ستاسو
مایک.
بله،
اوس بسم الله الرحمن الرحیم. غواړم چې لومړی تاسو ته، تاسو تخنیکي ملګرو ته او محترم لیدونکو ته او قدرمن مهمت ته د وزیست سلامونه. دا د دې امکانه چې د طالبان د حکومت په افغانستان کې کیږي دا په هیڅ طبي دغه چې ټول انسانان په داخله د افغانستان کې د طالبانو د اوسني حکومت د لاسه به هدف څنګه غوړي سم تخصص د سوال په متاله څنګه چې داودی صاحب وویل دا خبره صحیح ده چې ډیر زیات خلک چې د طالبانو سره د تیر دوران او حتی د کومونستانو دوران را هم باغمت کې دوی سره کورنۍ تقریبا بدل کړېدل ودلې او یا دا چې دوی خان کې وژلي وو یا بدن کړي وو اته ډیر زیات د جمهوریت په وخت کې ډیر خلکو طالبان او کورنۍ نه یا په وخت کې دولت او امریکایانو ته ورپه کوته کړي وو چې هغوی د پاکستان ته د پاکستان یا تر ګوانتانامو پورې ورسول. دا دغه شته د شخړې شته په داخله باندې د کې شکل چې شخصي بغدې هم شته او دوی خپل اوسوار راغلي دي او د ځینې خلک دوی سره دي چې عمومي او اعلان شوی ده د ملاحبت الله د خوا دوی د امیر بولمونی متخوا مګر بیا هم دوی په دغه شانتي شخصي مسایلو کې چې لري او غواړي چې واخلي دغه وژنې ترسره کوي او سرته رسوي. بل خو د زده چې د ملاقاتونو خو یو پیغام ده او دا اکثره زګونه کې په داخله د افغانستان کې بغتی چو صفو طالبان چې دی او یې نامه لیکي ځکه چې په ځیګه کې دا ټول ته معلومه ده چې په داخله د افغانستان کې هر طالب په خپل سر محکمه کوي او د دې محکمو په بنا باندې موږ کوشش کوي او څوک نشه چې پښتنه وکړي چې والي یو انسان ورجنه دا یو جنایت ده او کله چې افغانان شویدنه په د افغ په ماحول کې انسان ځان خوندي بولي دا خپل په افغانستان کې د خوندیتوب دغه چا د کار چې اوسمه په دغه کې ملي اردو کې کار کړی دی یا د جمهوریت په دوران کې کار کړی یا مامورین وو دوی دغه امنیت په داخله د افغانستان کې نه اساسي یو نه لري او اته زیاتره په داخله د افغانستان کې وسم پټ ګرځي او یاد لري چې په نور خلونه کې دی او یاد لري چې په خپل کورونه کې پدې کې چیرته معلوم شي او یا ورته ګوت شي دا وي چې په افغانستان کې د بي خطر سره مخامخ دی. نو دا درسته چې طالبان دا خبره نه ایرانه او نه وایي مګر دغه شته وجل کېدل او د انسانانو د ملت ورن او د دې مړي د سرک په سر باندې پیدا کول او یا بیا ستاسو څو وخت نه دوی زی ورکیږي مګر په څو وخت وروسته مړي د سرک په سر بیا هم دقیقه پیدا کیږي. دا ټول نړیواله تا په داخله د افغانستان کې خلکو ته به معلوم دی او اوس نننۍ میډیا د درسته چې په میډیا باندې قیودات وسوځي شوې دي مګر بیا هم سره د قیوداتو د اوسني میډیا په توسعه سره دغه سره ډیر زیات اسناد بیرون راوځي او په میډیا کې بیرونی میډیا کې نشيږي خلک پرې پوهیږي او د دې نه آگاهي ترلاسه کوي چې په داخله د افغانستان کې بشری حقوق نو په خلاند کې او ناقصه دي او دغه افچیران شوی ده د تاسو کار به تورک
ډیره مننه سلامات اوسې اسحق صاحب. دا اوسې صاحب تاسو مخکې دی رسنیو یادونه وکړه اشاره ورته وکړه او ویل چې ورسته به خبرې کوو دا چې طالبان په رسنیو باندې بندیزونه زیات کړی دي او داخله جلال شي خبري اعلان نسی ضروري تهدیدوي په دې ترڅنګ اکثر رسنۍ محدود کړی دي هغه څه چې دوی غواړي صرف هغه خبرول شي آزاد بحثونه بند کړی دي خبري اعلان په آزاد ډول نشي کولای واقعیتونه منعکس کړي. دا هم شاید له دغو داسې مسایلو سره ارتباط ولري لکه همدغه قتلونه چې کیشي او شاید دوی غواړي چې دا ډول مسایل افشا نشي څرګند نشي که څنګه؟
بالکل هم دسته دی. دوی دوه برخه لري، یو همدغه قتلونه دي، دغه شکنجي دي، توقیفونه دي، غیر قانوني چلند دي چې د دې پټولو د لپاره یو خدای ملل متحده حياتونه محدود شول، ویزې ورته نور کولې، سفر اجازه نه، بل میډیا د لارې محدودیت راغې ځکه چې میډیا ک آزادې بیا خدای شان پټنو پات کیږي ولو ک خاغله ریچارډ بنت سفر ونه شي کړلې. نو یو برخه هم دا ده د شک نشته ده، بل برخه د حکومتولي او د دولتداري ناکامي ده په افغانستان کې. هم دوست دا یو خانه حقیقت داده چه دا افغانستان اقتصاد تقریبا سکوت کرده ده، مالی نظام جام ده، بیکاری تر اوج رسیده ده، ده امنیت خنه ده، هم دوست هم انتحاری هم لیم که گی فکری نام نیشته ده، دا طول استونزشته دی هجرت کچه دیره لوره ده، مگم باوجود ده ده حاکم اداره ادعا داده چه افغانستان که خیر و خیریت ده، وضعیت خده، اقتصاد خده، خلق خوشا ده، دا خوز تناقض ده، حقیقت یو شی ده مگم دوی بل شی غواری چه نری تا ورخی، نو دلته دوی مجبور دی چه میدیا محدود کی ترچو چه نریوال حقیقت رو نشیلی دله، او آغا نظریه چه حاکم اداره غواری چه وراندی که آغا دوی وراندی کرلشی او تناقض سر پارادوکس سر مواجه نشی، کنی دا خو ډیر ښکاره حقیقت دی، یو نظام که پر اختیار ډول کامیاب وي، خلک ترېنه خوشحاله وي، امنیت یې راوسته وي، اقتصادي هوساینې راوسته وي، هغه خوښوي چې میډیا ازاد وي، ځکه چې هغوی که میډیا ازاده کړي خو خلک راځي تعریف یې کوي، خلک راځي کینی وایي چې والا دا خو ښه نظام دی، موږ اقتصاد ښه شوی، امنیت ښه شوی، مګم چون دوی اینی چې داسې نه دی، دوی که میډیا ازاده کړي انتقاد لاندې راځي د خپل ملت د خوانه، نو ځکه مجبور دي دوی چې دا میډیا محدوده کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اسحق زی صاحب، د افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی ریچارډ بینټ بیا په خپل راپور کې ویلي دي چې که دا اوسنی وضعیت دوام وکوي نو د افغانانو مهاجرتونه به لا زیات شي او بل دا چې امنیتي ګواښونه به هم ډېر شي. ولې دا موضوع له دې سره ولې ارتباط لري؟
د سره چې د ریچارډ بینټ دغه راپور چې ملګرو ملتونو ته بدن وړاندې شي، دا په تقریبا پاکشت ورقو کې او یو اتیا مادو کې دا لیکل شوی ده. دا یوازې د بشري حقوق او نامنی او اقتصادي وضعیت نه دی، بلکې دا نور ډېر مسایل دي چې هغه مطرح شوي دي. مثلا تریاکو مسله ده، د سرحدي مسله ده، د ملګرو ملتونو د قوانینو نقص دی، دا ډېر مواد چې هغې کې هغې باندې بس کېږي. مګر موږ دپاره چې ډېر زیات اهمیت لري، هغه د افغانستان کې د انسانانو ژوند دی او د انسانانو اوسېدل دي چې د حقوق نه انسانان محروم دي. په دې اوسني وخت کې د ملګرو ملتونو د یونیسیف د امارو د مخې نه اوس په نړۍ کې تقریبا 8.2 میلیونه افغانان کډوال شوي دي یا مهاجر شوي دي نړۍ کې، او د دې ته خوا د طالبانو د راتګ نه چې تقریبا درېیم کال لري دوی کېږي سلو کاله پوره شوي نه دي. په دې درېنیم کالو کې د افغانستان نه 2.1 میلیون انسانانو کډوال شوي دي، مهاجر شوي دي، باندې مکتکمګر سره د دې چې افغانان په دې پوهېږي، ورځ د میډیا د لارې نه اوري، لوستل کېږي او د میډیا د لارې لیکل کېږي چې په بهرني مملکتونو کې د افغانانو سره ډېر 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 بد او غیر انساني سلوک دا چې په داخل د افغانستان کې د دوی بشري حقوقو ته د احترام په سر نه کتل کېږي، ازادي نشته، د بیان ازادي نشته، دی لکه څنګه چې داوودي صاحب وویل اقتصاد د صفر سره مخامخ دی، او دوی مجبوره کېږي د خپل ژوند د بقا لپاره دوی به دغه غیر ازادي او د بیان ازادي د ټول شان اومدي. مګر دا چې اقتصاد په صفر کې دی، کار نشته، دی خلک د دولت نه مړ کیږي، صحت په صفر کې دی، هیڅ دوا په افغانستان کې وجود نه لري، انسانان ژوند بیخي د صفر سره مخایسه شوی دی، هیڅ انساني کرامت وجود نه لري. نو په دې وجه باندې دغه خلک دې ته مجبوري کې سره د دوغم رسوم چې په نړیوال سایه کې د اصول چې په ایران کې څومره په وحشیانیت وګه زمونږ ماجر او وجل د 300 تن یا 200 شپېتو تن نه زیات پاکستان کې څه وضعیت کېږي، په ترکیه کې څه بد وضعیت کېږي، حتی په اروپایي نړۍ کې چې موږ دلته په اروپا کې ژوند کوو، دلته موږ ګورو چې هم د افغانانو سره نظر د نورو دغه ته ډېر بد وضعیت کېږي. نو دا بد حالت چې په افغانستان کې دي، دا درسته چې دوی مواجه شوي دي، او دغه امر چې ما یې واخیستل 2.1 میلیونه د طالبانو په دې نیم کالو کې، بیا 8 میلیونه عمومي، دا په دې نه څوک سرګې نه شي پټولی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. داود زی صاحب، امنیت شورا ته د یونما په راپور کې د طالبانو د امر بالمعروف د نوی قانون په اړه په ځانګړي ډول اندیښنه څرګنده شوې ده. اصلا سوال دا دی چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو مشر څه هدف لري له دا ډول پارونکو اقداماتو څخه؟
د نوی قانون نه خو باید وی تشویش ولري، ځکه چې دې قانون ډېر سوالونه جواب کړی د خلکو چې مطرول. په ابتدا کې چې طالبان بیرته واک ته راتلل، یو تعداد خلک ول چې په دې باور نه درلود چې به مکتب د انجونو اجازه ورکي او یا بیرته واسکي د بندول وروسته، مګر یو تعداد ول چې په دې خبرو باندې باور کاو، فکر کاو چې دا تر امر رسانی پورې ده یو مرحله کې به ورته پرانستل شي. په دې کې غربي متخصصین ول ډېر لابي کوله په دې اړه باندې. اوس دغه نوی قانون د امر بالمعروف سره وګوري، دې کې واضح سړی تخکاری چې د مکتب او پانتون د خوده لری خبرې دي. دوی اوس د خزو په आवाज باندې باس کې چا د आवाज اوریدل لال د کارام دي، د خزو نه د خزو आवाज په مسلې باندې اوس باس کېږي دلته. نو په دې کې خود تعلیم او د مکتب د پانتون او د اقتصاد باز د حقوق او د خوده لری خبرې دي. نو دلته ډیر د تناقضات اوس واضح کېږي او ډیر پر د اندېښنې وړ دي. دا چې د طالبان واکمن څه فکر لري په دې کې دا یو عمیق بحث دی. دا دی باندې نظریات مختلف دي، خو حقیقت هم دا دی چې د دوی هغه اصلي فکر لا تر اوسه هم پلی شوی نه دی په افغانستان باندې. دوی په تدریجي ډول اما خواته جامعه بیای د محدودیتونه چې تر اوسه راغلي دي، د زما په اند باندې شاید شل تر دېرش فیصد هم نه است رسیدلی هغه ځای ته چې دوی طالبان غواړي چې افغانستان بوزي. نو دوی به همدې لارې ته دوام ورکوي او دا د طالبانو د واکمن خپل واک سره مستړلې ده په دې شیانو باندې که هغه بیرته شاته لاړ شي د هغه خپل
داوزه صاحب. زما بلکې د خلکو یو سوال داده چې آیا دا د طالبانو د مشر عقیده داسې ده او کنه دی کوم بل هدف لري له دې ډول پارونکو اقداماتو څخه؟ که څم یو آډیو کلیپ په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي چې په هغه کې ویل کیږي چې دا د طالبانو د مشر خبرې دي او د هغه وخت دا خبرې کوي چې لا په پاکستان کې دی. هلته دی وایي یو څوک ورته راځي چې غواړي چې ښوونځی جوړ کړي، د مخالفت کوي، دی وایي چې سکول سم شی نه دی، باید نوي. یعنی ستاسو تر خبرې پورې چې دوی لا ټول کارونه نه دي ترسره کړي، لا دوام لري، یعنی که دا واقعیت ولري دغه آډیو کلیپ، نو دوی شاید د الوکانو ښوونځي هم پرې نشتي. خو سوال مې دا و چې آیا دوی له فکری نظر دغه سي په دغه شی باندې باورمندي او کنه دوی غواړي چې د دې لپاره چې نړیوالو د دوی حکومت نه دی پر رسمیت پیژندلې، دوی غواړي په دې شکل سره عکس العمل وشي؟
نه، دا عقیدهی خبره ده، نه دا عکس العمل خبره نه ده. نړیوال سره دغه کلیپ چې تاسو ولې د مام اوریدلې ده، د پرته نور شواهد مو دغه تیر درې کلو کې منګ د کابل میشت کابینې نه یو شی اوریدم، مګم د خاغلی ایبت الله خودزاده نه چې منګ کلیپونه ترلاسه کول تم بل شی اوریدم. هلته د نړیوال جهاد خبرې کېدلې، هلته د نړیوال یعنی انقلاب اسلامي انقلابو د دې شان په اړه باندې خبرې وي. په دې باندې نه وي چې په رسمیت وپیژندل شي، اته وي ولا چې زه د خپل دریز نه یو قدم هم شاته نظم ولو کاتومي اسلحه په ما استفاده شي. خو دا زموږ اشتباه و چې موږ هغه خبرې نه اورېدلې، فکر محاسبه کې نه نیولې. موږ د کابل ادرس ډېر غوږ نیولی ورته، خو اوس ښکاره کېږي چې اصلي موقف د طالبانو هغه دی چې د دې پیل نه بیرته قدرت راتګ نه بعد د دوی امیرالمؤمنین په خپل وینا او په خپل خطبو کې ویلي دي. او بل اړخه چې موږ دې موضوع ته وګورو، دا هغه مشخص فکر د دیوبندي چې دوی لري، په هغه کې د ښځو تعلیم نشته دی، حتی د هلکانو تعلیم هم په د دوی په اصطلاح په سکول یا د زموږ په اصطلاح مکتب کې نشته دی. موږ دا یینو دا کره خټک مدرسه یا دارالعلوم قانیه، هلته د ښځو څانګه د دوی هغه نصاب درس نظامي نصاب ورته وایي. دوی اته کلنه دوره ده، بیا هغه نه بعد مولانا سرټیفیکیټ ورکول کیږي. موږ خو ښځینه مولانا نه لرو، موږ خو ښځینه فارقین نه لرو د هغوی نه. نو د دوی هغه اصل عقیده، هغه اصل نصاب چې دوی د دوی دوی د هغه نصاب نتیجه دي، او ما غنصاب غواړي چې افغانستان کې پلي کې هغه کې اصلي تعلیم نشته، هغه کې د خزینه او تعلیم نشته، د دالکان مکتب ته تګ نشته، او دا هم دوی بندې په یو مرحله کې لا تر اوسه هغه مرحله ته شاید رسیدلی نه اوسه. مګر او بعضی اشخاص شته دي په دوی کې چې همدغه سخت عقیدې سره باور نه لري، مګر هغه په پاکستان کې هم شته دي. بعضی د دیوبندي ډېر لوړ پوړي ملایان دي چې خپل ماشومان مکتب ته بیایي، مګر دیوبند په چارچوب کې نه بیایي، هغه اصلي مکتب وته لیږي. هغه په افغانستان کې هم شته دي، بعضي چارواکي شته دي چې وایي چې باید مکتبونه واز شي، مګر دا اقلیت دي، دا عقیدایي خلک نه دي، اصلي عقیدایي خلک په دې باور نه لري، حتی د الکان لپاره باور نه لري.
بله ډېره مننه سلامت اوسه سفیر صاحب داوزای، او اوس یو اوریدون کې لرو ځان راو پیشنې ازادي رادیو مهرباني کوي تاسو له استودیو سره
وسه. نو ته سلامونه وای محمد ابي احمدي مان تاسو بغلان مزنګ غواړم محترمه.
مهرباني
او خوشاله اوسې. البته ما هم نظر دا دلم چې ملګر ملتونو یو راپور ورکوم کړه سروان څه وګور افغانستان کې خو معمولا موږ دا چې په ګرو کو هر وخت څنګه دی ان هر وخت مت څنګه دی لوري خپل هدف پوره نو هو وخت دې به څنګه کول چې یو خاص راپور نو ورکړي وي. تقریبا موږ ورته چې ډیر خلک شاته تر سړي بمباري وکول امریکایانو په دې سم لاسي او بده
تاسو هغه وخت هم رادیو اوریدل او کنه رادیو تلویزیون او رسنیم تعقیبولې هغه وخت هم دا درې میاشتنی راپورونه وو په ملکی تلفات او همیشه خبري وي.
نه درسته ده، هغه څه پیږم نو په ټول کې موږ تاسو وګورو دغدي به یو افغانستان لپاره اقتصاد کړی دا به ورته لګړي موږ هغه مینه په پیسو باندې موږ خرڅول یا نه په څه کې چې موږ پیسې لګړي موږ معمولا پیسې دوست یاسو نو په ټول کې وګورو هغه ته اوس موږ یو سره اتل سوي سروان صاحب نو هغه څه څنګه نه سره کړه نور حکومت کې ویل کړه دا وځي چې ویل شي ته اوس په کوم مشکلاتو دي موږ سره نن هغه سليمان السلام تهران باندې پچای کړي و تقریبا وګخه پچای کړي نو بیا هم لږه لږه هم ګټه دې پچای نه بلل شي افغانستان خلک هر حکومت راغله او جو په خلک وتی باندې وته یاره حکومت راغله او جو په خلک وتی تاسو به تر باندې میږي نو په ټول کې باید هغه خلک چې په ځله خبرې کوي خو راځي افغانستان ته سره جوړې کړي دا تاسو دومره شهر استي د خلکو ته مشوره ورکړي چوکار کی کته چې وایي چې موږ څه کوي خو هغه د جمهور صاحب هم سره اشرف کرزای صاحب سره او عبد الله سره نور خلک هم سره نو په هغه سره دا راځي نو دا چې وخت کې موږ تاسو وګورو دا خبرنګاران په هغه ته چې ویل دي ځان ته یو کیس جوړي دا تر خلک یو غلطه خبر کوي موږ ورسې بیا دې ته معمولا مشکلات پیدا کیږي کوم ته بیا دې نو نورمال کوته دا چې څنګه ستاسو او د څه په توګه خپل خمر سروان سره څول نیسته مرکړي
ډېر مننه احمدي صاحب سید اوس په تاسو منتظر اوسې چې ملمانه تاسو ته ځواب وای بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو د واتس اپ له طریقې مهرباني کوي ل استودیو سره وصل یاس خبري وکي دي واتس اپ له طریقه لکه چې خبري ونکړه خیر خبري لکه چې قطع شو خیر دا ور به شو بیرته ملمنو ته به ور شو سخصه صاحب احمدی صاحب ته ستاسو جواب سره دی وای چې ستونزي به وي خودم رستونزي نشته لکه په خوا چی وي او دوی د دې په یو شکل سره د دې ورشنو خبره هم را دی وای چې ا د کارزای صاحب او عبد الله صاحب په کابل کې ناشتي
ترو دا صحیح ده چې درس او کارځي سپټور په کابل کې ناشتي او یو تی دات نور دا غنه هم لکه فونی سن وزیران چې افغانستان ته تللی دي طالبان سره په کابل کې ناشتي او خبره ده چې اصل ټول مسله په غریب او خلکو باندې ده حالې د کارځي سره سره دې چې دغه امکانات هم دې محدود دي هغه هم میډیا سره خبرې نشي کولای ازادي نه لري چې باندې لار شي یا چې تلار شي او موږ نو کې چې پراتې دې عمل تدې دې سره ازادي هغه شت باندې لري کوم شت چې رسیا هم کوتي حکومتونه کې هیڅ حکومت خاصه او خطا نه او دا نه ده سوا نه ده دې کې شکل شت چې حکومتونه کې هم سپېڅلي ټول مسایل دې په ودل اما به هم خلکو اقتصاد دلودو خلکو کاروبار دلودو دا خزه ازادي په فندي وا مکتبونه وو فاکولټي وی مېمله په پرمختل شول او هر څوک خپل کاروبار کې مشغول و دا چې بمبربان کې د امریکایانو د خاډا چې دا کېد لکه تاسو موټر سره سره شو فرمایل دا نه پرونه مله متای ته ور کېدل چې د امریکایانو په بمونو غوځولو کې یا په شپې د خوا په حمله کې دوه غره په کونه انسانان وجود شو یا دوه مرحله ملکیت خاص وجود شو او هغه وخت کې جنگ طالبان یو خو او دولت بل خو دي کې شک نشته چې دواړو خوا به خلک شهیدان کېدل یا وژل کېدل د خپلو په مهنځونو کې دا وجود درلوده. اما دا خبره هم هلته ملګرو ملتونو ته په راپور کې ورکېدل چې ملکي انسانان په افغانستان کې دومره وژل شوي دي. زما په اند خبره داسې ده چې مخکې وویل شو د محترم داوودی صاحب لخوا یا تاسو دا سوال مطرح کړو چې دا عقیدوي مسله ده. موږ په دې کې دا ټول شیان باید عقیدوي وګورو او دا فقط د طالبانو په دغه کې چوکاټ کې وګورو. موږ په دې باندې پوهیږو چې نړیوال په افغانستان کې خپل استراتیژیک منافع لري، جیوپولیټیک منافع لري، او دوی د طالبان په وسیله باندې چې د تیروس دي مثلا تاسو ګورئ د خپل زلمی خلیزاد چې راغله په طالبان باندې ډیر ولاړ دی، ویل چې طالبان بیخي تغییر کړی دی، دغه طالبان نه دي چې د نجونو د مکتبونو مخالفې، د نجونو د ښځو د کار مخالفې، دوی سخت تغییر کړی دی، لوی دا کړی ځکه چې دا یو پروژه وه او دا پروژه په داخل د افغانستان کې د طالبان په وسیله باندې باید عملي شي. او دلته باندې ویل شوي وو چې د نجونو ازادي باید سره بشي، د ښځو حقوق باید سره بشي، نجونو باید مکتب ته پرېښودل شي. اوس ګوري دغه یو څو نن دغه ملګري چې
لیکن اسحاق صاحب همدا خبره چې د نجونو ښوونځي د پرانیستي وي او ښځو ته د کار اجازه به ورکوو، دا دي په قطر کې چې د طالبان حکومت استازي یو غوي ټولو کوله، دا شابودین دلاور کلپ یا غاک به وسم په ټولنیزو رسنیو کې وی دوی دا خبره کوله، ستانګزی هم دا خبره کوله، نور هم دا خبره کوله، شاید زلمی خلیلزاد هم دی غوي په اساس دا خبري کوله.
زوان دوام کنه چې دا عقیدوی نه دی، ځکه چې کله یو عقیده د ملای په طلب نو دا باید ټول باید منلی وي. سره دې چې ستانګزی خپل اولاد او خپل د زبیح الله مجاهد لور په پاکستان کې نو په یو شیش کې خپل ډاکټري واخیستل، ماستري واخیستل، نو دی لورګان اجازه لري چې باندې درس ووایي او فاکولټو ته لاړ شي، مکتبونو ته لاړ شي. مګر په داخل د افغانستان کې رئیس دغه محترم نه چې ټلیفون کړو ته پوښتنه کوي چې تاسو به حتما یو لور لرئ او ستاسو لور په کور کې بندي نه سره د دې فټ ملري چې دا هونځي تلار شي، دا پنتون تلار شي، دا کار تلار شي، او دا خبر هغه انساني حقوق شي د اسلام په دین کې ورته مجاز دي او په بشري حقوق ورته مجاز دي، د خپل اسلامي حقوق نه د استفاده نشي کولای. نو په اوسني شرایطو کې تاسو څنګه کولای شئ چې دغه اوسره د طالبانو حاکمیت د تیر حکومتونو سره چې هغه اشتباهونه هم درلودل چې ما ویل دغه اوسره تاسو مقایسه کړئ؟
البته د طالبانو یو غړي په ورستیو کې په یو مرکه کې ویلي وو چې د تیر حکومت رسنیو لنکو دي، رسنیو د تبلیغاتو ارڅه خبرول، نو هغه حکومت کمزورې شو وړنګ شو، نو شاید هم دا چې وس دوی داسې بندیز پی لګولې ده یو دلیل امداوی، او دا چې مشاوریدون کوي لکه احمدی صاحب شاید نورم داسې وي چې فکر کوي چې وس هرڅه سم دي، نو د رسنی ازادي نه دي چې لارڅه خبر شي. خو په هر حال دا وزه د امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور په اړه شاید مشت زینوریدونکو په زین کې دا تیر شي چې دا راپورونه څه فائدې لري، اغه یې څه دی؟
من نه
نو تاسو دې
چې کدا راپورونه نه خو مونږ به هیڅ نه خبري ګو د افغانستان، ځکه چې البته یو خو میډیا آزاد نه ده او بل اداد حکومت دا د چالت کده، نو یو مرجع خو باید چې نړیوال خبر شي چې دلته رښتیا کې څه روان دي، ځکه چې نړیوال کلتیا په افغانستان کې خلاص نه ده، ختم نه ده، البته ځان مسول غنی د افغانستان د بشری ناورین په اړه باندې دوی کومکونه ولېږي، په کال کې میلیارډونه ډالر افغانستان ته کومکونه راځي، په داسې حال کې چې یوازینی بشری ناورین افغانستان نه ده، د افغانستان نه شاید وضعیت په سودان او یمن کې په مراتب بدتري، مګر چې نړیوال دلته ځان یو څه قصور غني په افغانستان کې هغه ترتیب باندې دوی وته د افغانستان نه دوی ښکیل دي، دوی باید کومکونه ورسوي، اما که چې په کومکو رسول کې دوی ځان پرګني په اطلاعاتو کې ځان مسول غني چې ځان آگاه کړي چې افغانستان کې څه روان دي، چې دوی هغه کړنې چې په افغانستان کې په هغه ترتیب چې وته د پایلې افغانانو ته څنګه دي څه دي، نو ځکه یوازینی مرجع هم دا پاتې ده، بل مرجع نه ده پاتې. بل د خاغلی محمدی چې بغلان نه زنګواله او دی پاره یو لاندې تفسیر زغورم چې وکما ګوري د دې خشي ته اشاره وکړه د ماجرینو لړۍ، دغه یو معیار دی چې موږ په دې باندې کتلی شو چې خلک څومره رضایت لري د نظام نه. موږ چې دغه بحران د 50 کاله په افغانستان کې روان دی، په دې کې یوازنۍ مرحله چې خلک بیرته راتګ کړی و افغانستان ته د جمهوریت اولینه لسیزه وه، د 2001 نه تر 2010 پورې میلیونه افغانانو په خپل په پریکړې باندې د ایران، پاکستان، اروپا، حتی امریکا او اروپا نه خلک بیرته راغله افغانستان ته، خو حتماً یو خوشحالي وه هلته. صحیح ده، دویم لسیزه د جمهوریت کې بیرته مهاجرتونه شروع شو، د جنګ دغه ډګر شدید شو او ډېر ولسوالیانو اطراف د طالبانو لاسته ولوېد، د هغه ولسوالیانو نه خلکو بیرته هجرت شروع کړ. او اوس خو دغه د درې کاله موږ وینو، په درې کالو کې لکه اسحاقزي صاحب چې وویل د 8 میلیونه نه زیات افغانان وتي دي. دا خپله سړي ته ښیي چې یو ملت څومره راضي دی د یو حالت نه، او دا چې ورشي څوک مشوره ورکړي طالبانو ته او د مشورې لارې حل کړي. خو موږ د طالبانو خپل مشران لیدلي دي چې ورغلي مشورې ورکړي، ورسره څه رقم برخورد شوی دی، بندي شوي دي، حاشیې ته کېده شوي. نو د غیر طالب مشوره خو به ډېر سختي دلته. یو لنډ آخري ټکی بل په دې کې سروان صاحب دا دی چې دا د جمهوریت کې ستونزې ولې لاسته راوړنې ولې، ځکه چې په جمهوریت کې دومره تعلیم، دومره زیربنا چې جوړه شوله، دا دومره قوانین مقررات چې جوړ شو، په دې 300 کلو کې نه وشوي، دومره په دې 40 کلو کې وشوه، خو مشکلات هم ول. مګم د مشکلاتو پړې هم په جمهوریت و هم په طالبانو واغ 40 کلو کې، ځکه چې جنگ د طالبانو د خوانه لار باندې اچول شوی، نامنی د طالبانو د خوانه و. او د یادونه ورده چې فساد کې هم دوی رول لري، ځکه چې د فساد د مخنیوي لاره څار او تفتیش دی. که څار او تفتیش په صحیح ډول نه وي، په غرب کې هم فسادي، په شرق کې هم څار اول او تفتیش لاره ده. تفتیش او څار حکومت نشو کولای، ځکه چې منابع په جنگ کې ښکېلې وي، توانایي وخت نه درلوده دی ته صحیح ډول باندې څار وکړي. نو هغه ناکامیو کې هم د طالبانو دغه ملامتیا شته ده. او دغه د محدودیت د میډیا چې تاسو مخکې یادونه ورته وکړله چې دا زیاتیږي، یو دلیل یې د فعلي فساد هم دی په افغانستان کې. فساد کچه ډېره لوړه شوې ده په جمهوریت کې. هر یقل بودیجه راپور د عوایدو بیا بودیجه او مصارفو راپور و، صحیح ده یو برخه به په فساد کې تلله، ښه کار نه و، مګم هر یقل یو راپور دی خو ول. اوس موږ راپورونه دي چې 3.9 میلیارد ډالر عواید تیر کال راټول شوي دي، نه د عوایدو کم راپور معلوم دی، نه د مصارف. نو دا خو که جمهوریت کې یو برخه د فساد، دلته خو ټول تال فساد کې راځي، دا چې نظام مصارف خلکو سره شریک نشي. نو یو دلیل چې دا د میډیا محدودول دی، دا د فساد مثلا په دې کې مطرح ده. سرمنځ
بله، ډېره مننه سلامت اوسه بخښه ترې چې اسحاقزي صاحب ته ورشو. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو، مهرباني د واتس اپ له طریقې له استودیو سره وصل یاست، خبري وکي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سهار شب خیر. سلام
یو
سلام
سلامات اوسه.
زما دا پښتنه د نړۍ ماتم ما دی وای چې ډیر فنا فرمه یو، نو په دا شل کال کې خدا پر مغونه سی و چې وطن مو ترې غالي و، د کوپر په لاس کې و، نو د جهاد دی وجه دس وای د اتبان د تن وران، نو جهاد فرض دی.
شا ادامه ورک خبرو ته دي
و نورمال پر جنو جهاد پر تو دا خو نو پر چې وطن جو
شا سيده
يعني له مملې دي
شا وسنګ وس رقم وسم جهاد کوي او ک وطن جوړوي
وس هم وطن جوړ وسم جهاد هغه فرض دی. خدای باید وایي چې فلسطین ته ولاړ سي، تیسال ته مسلمانان
دا خو نه دي درته ویلي، لکه چا سره جهاد کوي دا وس
جهاد دا شر او فساد دلی وس هم سره
ورته. ډېره مننه همدغه خبره ده چې ستاسو په شان یو شمېر نورو هم دا وایي چې دا ډول طالبان شته چې دغه پخواني ملکیان او سایمن سبان وشتي، دغه ډول فکر وایي ورسره شته له یو شمېر طالبانو سره. بل اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
سروان صاحب تاسو سلام، ملمنو ته سلام، د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي
سروان صاحب محترم. دا نور نړۍ ملکونه کې چې پاچا بدلیږي خو مدار مسکر او پولیس نه بدلیږي، دا افغانستان کې همدغه تاده ویخه ده. او چې کله دغه پاچا بدل شو او عسکر ځای په ځای پاتې شو نو وطن هم جوړېږي. او چې داسې تېښته یي که نه مثال چې پاچا لال شو خپل کار پسې او عسکر هم ورپسې منډې وهي وکیل صاحب هم منډې وهي ټول منډې وهي. نن ما داسې سړی ولیده چې دوه رختې نه وې جمهوریت کې عسکر او دوه رختې قطع و ځان ته بدې ردې ویللې وایي ما بد کړی دی چې ما افغانستان ته ما خدمت کړی ما بد کړی دی چې افغانستان ته مې خدمت کړی والا ما ته داسې زړه مې پې درد وکړ داسې ودرېدلم ډبلیو پي ورته کاټ هم ور نه کړله وایي پوه شي وایي ته تا ماشونه اخیستې دي نو باید ډبلیو پي ورته دا خبرې باید ونه کړي او دغه عسکر چې دي داسې ځای په ځای پاتې شي او پاچا دې لاړ شي خپل کار ته شي یو کس دې لاړ شي نور پاسکر او پولیسو کمانډان صاحب وکیل صاحب دا دې ځای په ځای پاتې شي نو افغانستان جوړېږي. او چې داسې شي که نه چې پاچا منډې ووهي او ورپسې نور دا وطن هېڅ قلم نه جوړېږي اتفاق نه شته بس ټول خلک در په دره خوره په سر دي صحیح دي ټول خلک وږي دي همدا اوس خیر او خیراتو ته ګوري زمانه وینې ته ټولو پورې خیراتو ته ګوري چې مونږ ته څوک خیرات ورکوي بس نور څه ول نه غواړم
خوشاله سلامت اوسې مننه چې ټلیفون مو کو سلامت اوسې وس به ورشو بلمنو ته. لومړی اسحق زای صاحب د دواړو اوریدونکو خبرې به مو اوریدلې وي تخنیکی همکار وای و یو اوریدونکی بلم لاسته ډیر منتظر وای پاته دی نوبت ورکی سې اول مهرباني وکړئ تاسې خبرې وکړئ.
بلې السلام علیکم سره صاحب
وعلیکم السلام
مېلمانو ته ټول اوریدونکو ته
کور دې ودان مهرباني
ولا سره صاحب ا دغه پارٹی ته متل دای کور امه په وخت دلته شور او خبره ده چې دغه طرفداری کوي طالبان نه دغه د بل بل
مننه چې ټلیفون مو کو وس په ورشو میلمنو ته. اسحق زای صاحب مهرباني که د لومړیو دوه اوریدونکو په څرګندونو تبصره وکړئ.
اصلا طالبان خپل دغه حکومت اساس شریعت بود مګر کوم حرکت چې دوی کوي او کوم کار چې دوی کوي او کوم حکومت چې دوی په مخ کې ولیدل شریعت تیر څه دی تاسو په نوې کې هیڅ اسلامي حکومتونه یا دولتونه ونه ګوري چې په دې شکل باندې هغه د نجونو په مخ مکتبونه بند کړی وي یا خود ته اجازه ورنه کړي چې کار وکړي ازادي ونه لري دا ونه لري او هغه ونه لري مګر دوی اساس شریعت چې لیوالې چې مونږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په شکل باندې حکومت کړو مګر کوم مقایسه کې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څه کول په خپل وخت کې او دوی څه کې د ځمکې اسمان پورې فرق لري او دوی مشکل زموږ یا زموږ دا دی چې دوی یو خبره کوي د شریعت په نه تله چې دوی په اول کې راغله مکتبونه وترل مجاهدی ورې چې مونږ دغه جوړو نصاب جوړو تقریبا په ډېر لږ وخت کې چې نصاب تکمیل شو مګر مکتبونه بیرته خلاصو دغه سال صاحب درې نیم کال مکمل کې شو دوی په نصاب باندې لګیا دي تو سفر نصاب نه دی پوره شوی. دا خپله په اسلام کې دروغ ویل ناروا دي او څوک چې ځان ته به مسلمان وایي او عرب په دغه شکل باندې چې خپل د حکومت اساس په شریعت باندې ګولي دا شته دروغ ویل څه فکر کوم چې دا اسلامي چوکاټ کې هم روان دي او دا څه کار نه دي. یو بل خبره ده د جهاد مسله ګورې کله چې خلیزات د طالبانو سره په خي وخت کې د امریکانو په وټړو کې دا قرارداد وټړو په دې کې او طالبانو ستایو ویل چې تاسو به په امریکانو باندې دز نه کوي امریکان به نه وژي امریکان به پرې چې په آرامۍ سره د افغانستان وځي مګر تاسو کولای شئ چې د افغان عسکر چې دی د هغوی سره وسوکئ. دوی افغان عسکر چې خپله مسلمانان وو د دې خاورې بچیان وو امریکا نه داسې ونه کړي امریکایي ونه وشه اگر څوک وژل خپل ورور وژه څوک وژل خپل مسلمان وژه څوک وژل خپل د خاورې بچی وژه انګره ته وی جهاد انګره ته وی انسانیت انګره ته وی د جهاد د نوم نه سوء استفاده او دا ډیر یو غلط دغه د حساب د چې سره جهاد د کافرو په مخابل کې کوي د مسلمان په مخابل کې جهاد ناروا دی جهاد وجود نه لري منګ په دې باندې پوهیږو چې اوسنی د جهاد کلمې نه ډیره سوء استفاده وشوه او افغانستان د شورویانو د راتګ نه تر اوسه پورې ډیر زیات افغانانو خو تو میلیونو انسانانو وینو توی شوې او د جهاد په نامه باندې د پاکستان د غیر اسلامي حکومت یا پاکستان حکومت دې استفاده وکړه او د جهاد په نامه باندې موږ ته په پاکستان کې اوه ازبونه جوړ کړه جهادي ازبونه جوړ کړه چې افغانستان ته راولېږل بالاخره یو بل په سر واده او افغانستان ټوکرې ټوکرې کړه چې بالاخره نتیجې موږ ګورو چې بالاخره بیا طالبان راغله او بیا هم په افغانستان کې څه کارونه منځته راوړه د جهاد نه ډېر سوء استفاده شوې ده د جهاد د نوم نه او دا به ډېر ښه وي که موږ د جهاد په مفهوم پوه شو موږ د شریعت په مفهوم پوه شو او موږ اسلام د اسلام په شکل باندې چې موږ ته امر شوی دی د هغې نه اطاعت وکړو او هغه عملي کړو بیا به موږ ستونزه ونه لرو په افغانستان کې
ډېره مننه قربان داوځي سه یو موضوع چې اوریدونکو هم ورته اشاره وکړه چې خلک روان دي او پوی خلک روان دي هم دې موضوع ته د ملګرو ملتو په راپور کې هم اشاره شوې ده چې افغانستان مسلکی خلک پوی خلک او کډرونه له لاس ورکوي د دې مهاجرت په سلسله کې تر ټولو لوی تاوان دی افغانستان لپاره وایي امداد لیکن فکر کوي چې د طالبانو لپاره دا خبره مهمه ده او که فکر کوي چې دوی لپاره هم مهمه ده چې حکومت په لاس کې د استفاده به ترې کوي
او د څه ده چې د افغانستان کې شاید د ناورینونه چې مونږ ګورو تر ټولو نستر ناورین فعلاً هم د هجرت لري ځکه چې یو خو ډیر زیات خلګوزی بل تعلیم یافته خلګوزی او نه تنه چې د امنیت نشتون لامل وزي بلکې اقتصاد او ټول نه مهم د مکتبو د تړلو لامل وزي ډیر خلک هم د اوس افغانستان نه ډیره پاره وزي خپل لورګانو خپل خورګانو ته د تعلیم او د کار زمينه د پاره وزي اجرت کوي چې هغه خپل انساني او اسلامي حقوق ورته برابر کی که افغانستان کې نه برابرۍ ګل مجبور یو پلار یو بل ځای ته اجرت کوي چې خپل لور ته د حق برابر کی نو دی که افغانستان ډیر زیات تاوان کوي تاسو باید د څه فکر وکړئ موږ تاسو چې دا 8 میلیونه خلک ماجر شوی دي په دې درې کلو کې دا اصل کې د افغانستان د لپاره 8 میلیونه خلک مړ شوی دي ځکه دوی نور افغانستان کې نشته د افغانستان په محاسبه کې نشته او بل ځای کې به ژوندې بل ځای کې به ژوند ځان ته جوړ کړي دا خلک مګر د افغانستان په دغه کې دا لکه تلفات چې وشول لکه نور دوی هلته نه د افغانستان په هوساینه کې نه په پرمختګ کې نه په دغه کې سهم بولي او دا مدغمیږي په نورې جامې کې یو نسل دوه نسل دریم نسل دوی به په نورې دنیا کې یو څه ژوند ځانته جوړ کړي په یو څه کال څو کاله ایران او پاکستان کې د سختۍ نه تیر شي بالاخره به یو ځای کې ژوند ځانته جوړ کړي تاوان افغانستان ته رسیږي د افغانستان دپاره 8 میلیونه کادر تعلیم یافته خلک روشن فکره خلک مړه شول په دې درې کلو کې او 10 میلیونه داسې اټکل کېږي چې په دې درشل کې دي چې وزي د افغانستان نه د پاسپورټو تقاضا چې کېږي او د نور ارقامو ته سړی وګوري نو دا ډېر یو لویه تراجیدي ده زه فکر نه کوم چې د دوی مشران به په دې ودرېږي ځکه چې د دوی فکر مختلف دی د دوی هغه فکر چې افغانستان دپاره لري لکه مخکې چې یو ویناوال یاد کړل د جهاد مسله دوی دغه فکر لري دا مشران دوی ته دا مهم نه دی چې انجینر یو ډاکټر یو اقتصاددان یو حقوقدان د افغانستان هوساینه او جوړول د پر چون دوی هدف جوړول نه دی د افغانستان دوی هدف جهاد دی دغه کارونه دي لکه د دوی امیر یو څو وخت مخکې په خپل یو وینا کې وویل په فکر کوم شمال د افغانستان کې چې دغه ټول دنیا ماته د نیم یو ګلاس اوبو ارزښت نه لري یعنی دا د موسی علی السلام عیسی علی السلام محمد صلی الله علیه و سلم دا ټول اسلامي نړۍ عباسی خلافت او امیت خلافت دا ټول تر نه پورې دوی ته یو ګلاس اوبو ارزښت نه لري نو دا چې نه لري نو دوی یو ګلاس اوبو ارزښت چونه یې نو جوړول ته هڅه مې کیږي بیا هغه خلک چې جوړول د پاره په کار یا هغه په کار نه بیا هغه دی وزي د دوی لپاره او یو لاند اخري خبر د مخکيني ویناوال جهاد مساله یاد کړ د سرزي سب خبر ز تاییدوم یو شپ کې اضافه کومه چې د خارجيان چې راغله افغانستان ته د وزرایوم کې د افغانانو د لاس نه دی راغلي د دوی د مشرانو د لاس راغلی او د دوی د مشرانو پری کړوي شکو دریزو ټکر د دنیا سره تقابل او یکتازی ولا او بل اخره د یو بهرني ملمد لپاره ټول افغانستان جنگ کې واچو شل کالې بیا انتحار و د شان منګولې دل او اوس چې موږ وایو چې د یکتازی مکوي افغانان سره جوړ راشي نړۍ سره جوړ شي هم دې لپاره ځکه چې اوس موږ ګورو چې تاسو بیا یو ټکر سره مواجه کوي افغانستان بیا به یو بهرنیان را دند کیږي تاسو د پریکړه لامل بیا به شل کالې وزای کې ناس سي او په افغانانو باندې ممسور او بور بل کړی تر څو په افغانستان خلک په دغه چرخ کې ګیر پاتې چې بهرنیان به تاسو را دند کوي خپل پریکړه په نتیجه کې او بیا به جنگ هم تاسو کوي د جهاد په نوم باندې او دا خلک به داسې مړ کیږي او ور کیږي او دا خاوره به سوځي نو دا ځان سره باید یو څه فکر وکړي دا خلک
بله ډېر مننه سلامات اوسه اسحق زئی صاحب ریچارډ بنت بیا ویلی دی چې نړیوال ټولنه باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لښځو او جنو سره د جنسیت پر اساس تبعیض وباله حساب وکړي څه ډول حساب د طالبانو سره نړیوال ټولنه کولای شي
سرسه محترم څه دی چې د طالبانو دغه د بشري حقوقو د سرغړونې شدي د دې په مبارک ویل چې و یو میکانیزم وجود نداری چې د طالبانو دغه برنامه چدي په داخله د افغانستان کې بل خصوص د خود د حقوقو په مخابل کې تیری په مخابل کې دوی یو اثر عمل ښکارا کې وخی دا وسنی راپورونه چې دی په دغه ملګرو شو دغه تزي امنیت شورا تزي ما کېدل شي یو ملګری په حساب خو هم پختره وکړه چې دا فائدہ به د دې سی وی اساس پختره وای فائدہ دا ده چې خلا نړیوال په دې باندې خبريږي چې په داخله د افغانستان کې دغه شتې ستونزې شته بشری حقوق نشته اقتصاد د صفر سره ضرب ده خلک قوتول باندې لارې چارې پیدا کوي ست د خاچاو لارې نه ست د قسمی لارې نه ست د بل لارې نه مملکت ته وزي فرار کوي او دا کېدل شي چې په طالبان باندې تقریبا یو قسم فشار آله وګرځي چې دوی یو میکانیزم جوړ کړي او هر څومره چې فشار په طالبان د نیوي دوی خپل دغه سیستم ته نور هم ادامه ورکړي او نور شدای نور هم سخته
لیکن اساسي سپتر اوسه پرې چې کوم فشارونه وو په طالبانو یا دی دغه څه مرسته کړې ده او که برعکس نتیجه یې ورکړي
دا تاسو مرسته نه ده کړې د کې شک نشته چې څه پر مرسته نه کړې مګر هغه څه چې خپل نړیوال هم خپل میزونه کې د طالبانو په دوان سال په خپل طالبان په خپل سره کوم فکر هم نظر نه دي نو تاسو ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د طالبانو په حق باندې چې او اساس یې باید وټاکل شي د ملګرو ملتونو د خالته دغه شي روسي او چین مخالفت یعنی نړیوال په خپل میزونه کې د افغانستان په خپل باندې یو تفاهم ته ورسیږي د افغانستان مسله مو طالبانو باندې فشار راټای شي اما کوم خانه چې موږ ګورو چې روسیا چین او ځینې نور مملکتونه طالبان سره خپل اړیکې ساتي اقتصادي قراردادونه ورسره تړي داخله د افغانستان کې تر ورته دوی لري دا خبره ده چې په طالبانو باندې دومره فشار نشي ورېدلی څنګه هدف دا دی چې څنګه اوسو کولای باندې چې دلته یو دا د ټول دیاسپورا چې کوم دی دوی سره متحد شي په ملګرو ملتونو باندې د فشار راوړي چې هغه وشي کولای په طالبانو باندې واقع امر په خپل منځ کې سره یو تفاهم ته ورسیږي د افغانستان په خپل باندې بیا په طالبانو باندې فشار راوړي مثلا دا د امریکانو پیسې ورکول $30 میلیون چې ته ورکړي دا هم یو فشار دی که دا پیسې قطع شي چې څه بیا په طالبانو باندې یو فشار دی د یک شک نشته چې دوی به د ته مجبور شي یا دا چې په داخله د افغانستان کې به خلک قیام وکړي د طالبانو په مقابل کې ځکه د سیالت به خلک ورسیږي د ټولنې سره په مخامخ چې نور به دوی قیام وکړي د طالبانو په مقابل کې او یاد دې چې طالبان به خپل مجبور شي چې نور د پیسو نور امکانات نشته دی بخه داودی سمویل چې دریا شاله نه میلیارد ډالر پیسې اوید په افغانستان کې راغلي دي سره به خمالون دي چې دا پیسې څه شوي چې ته لګي په کوم سره سي لګي نو دا فشار او په دې جامعه کې هغه وخت اثر گذار کېدلی شي، اثر کولی شي چې ملګري ملتونه یا ملتونه د افغانستان په خلاف باندې یو تعامل ته ورسیږي په خپل منځ کې سره یو سم پروګرام جوړ کړي، په دغې نه بیا دا کېدلی شي چې طالبان د تاثیر وکړي. بغیر دغې نه سوس خبر صحیح ده چې تر اوسه پورې تاثیر نه دی کړی، نور به هم تاثیر ونه کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسې داوځي صاحب. د نړیوالو جرمونو محکمې ته د افغانستان د مسلې، خصوصا د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونې د مسلې د ارجاع کولو خبرې هم کیږي، کدا کار وشي د دې ګټه به سوي؟
دا خو ګټه لري، توان هم لري. ګټه په دې کې دا ده چې یو بل اعلی د فشار د طالبانو باندې، مګم د دې تاوان دا چې ټول افغانانو باندې اثر راځي. یو خدای دې چې دا محکمه نتیجې ته ورسیږي او افغانستان پکې ملامت راوځي په آی سی جی کې، نو دا بدنامي به تر ابده پورې افغانستان په نوم تړلې چې دوی دغه د سیډاو کنوانسیون نقص کړ، د ښځې حقوق نقص کړ، لکه تر اخره سلهاو کلو پورې به دا اپارټهاید لفظ د ساوت افریقا سره تړلې، د جنډر اپارټهاید لفظ به د افغانستان سره دا لکه تړلې د زموږ په لمنه. یو وخت به طالب نه یي، موږ او تاسو به نه یو، مګم افغانستان سره به دا لکه تړلې. دویم تاوان دی افغانستان ته دا دی چې اوس افغانستان په هیڅ د هیواد تحریماتو لاندې نه دی، اشخاص د تحریم لاندې دي، د طالبانو بعضې لوړ پوړي چارواکي تحریم لاندې دي، مګم د ایران یا شمالي کوریا غوندې افغانستان او د افغانستان وګړي نه دي تحریم لاندې. مګم دا که د سیو نتیجې ته ورسیږي چې افغانستان ملامت شي، امکان لري چې افغانستان پیس د یو هیواد باندې غونډې د تحریم لاندې لار شي، دې کې افغانستان وګړو ته به ډېرې ستونزې جوړې شي. نو دریم تاوان دا دی چې خپل افغانستان په آی سی جی کې خپل حقوق لري پیس د یو غړي، او کله افغانستان جغرافیا یا خاورې وخت نقص شي، د همسایګان د خوانه غصب شي، دا صلاحیت لري چې آی سی جی ته لاړ شي. مګم که اوس په دې مسلې کې مجرم روزي افغانستان، دغه صلاحیت او دغه امکانات شاید د لاسه ورکي، سبب د افغانستان خاوره د نور خوانه غصبېږي. موږ به آی سی جی ته سترګې نه لرو چې ورشو مراجعه وکړو، ځکه چې موږ خپل هلته د یو سرغړونکي په توګه درچوي یو په آی سی جی کې د کنوانسیون. نو دا به ډېرې منفي پایلې ولري. زما په نظر باندې دا یو څه ننګول د افغانستان د غیر طالبانو د قشر د پارم دی چې تاسو باید راجک شئ، تاسو باید خپل غږ پورته کړئ د ښځو د حقوق په اړه، کنی تاسو ټول پیس د یو ملت دیوارې پرګنل کیږي په دې کې.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسئ. اسحاق صاحب، ریچارډ بنټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د یوې ځانګړې ستراتیژۍ پر اساس یو ارارخیس پلان جوړ کړي د دې وضعیت بدلون لپاره. ستاسو په نظر څه ډول ستراتیژي او څه ډول پلان کولای شي چې دا وضعیت بدل کړي؟ تاسو ښه سه، مهرباني مایک مو روښانه کړئ. خو خسته مایک
بلونچ کړه، خو هیڅ د غیر پلان چا وځه نه شي. مننه. نړیوال ټولنه دائم طالبانو ته پدې باندې وایي چې اول بشري حقوق په دوی مراد کې، دوی د ښځو حقوق په مراد کې، د څنګه چې د اودي سبیلې د جنسي اپارټایډ چې کدا چیرته کوم ثابت شي، دا یو ډیره خوشینه مسله ده. موږ به په واقع په اړه کې ستړي ونه لرو. دوی وایي چې کچې ته یو ګډ شموله حکومت چې باید تاثیر کړي دي، او بل یو مشروعیت د افغانستان د خلکو د خوا دوی اصل کې وګورئ، تاسو د دینیم کار په مېس کې دوی په دې باندې موافق نه شو چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ چې کوم ده دوی په لاس باندې ده، او چې دوی په داخلي مشروعیت نه لري، نو بنا ان بینالمللي مشروعیت هم نه لري، او داسې یو حکومت دی چې فقط د افغانستان د پر ځای خپل حکومت نوم بل بولي، مګر نړیوالې سره هیڅ بینالمللي اړیکې نشته، ډیپلوماتیک اړیکې نشته، او دوی دا راپورتي چې ملګر ملتونه دې تکړه دي او بنت د خپل ورتیز دوی تکړه دي، یو ګډ شموله حکومت او مشروعیت تر سره ول. ما دا غینه پته د افغانستان د خلکو کار دی چې دوی په دیموکراسي شکل باندې څنګه یو دیموکراټه سټله لندزام چې په انساني باندې برابر وي، حاکم ملي حکومت موجود وي، هغه صورت کې یا خپل پرسی شي خپل ستو حالت.
بله، ډیره زیاته مننه له دواړو درنو ملمنو. ښاغلی احمد سیار داوزی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان په خوانی سفیر او د سیاسي چارو له شنن کې عنایت الله اسحاقزی څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل او یمو زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی وکړې. دا ساده رادیو خبرونه څلورش ساته دوام لري، د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو.com زموږ د ویب پاڼه پته ده.